السلام علیکم په د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شراغلست په کابل کې څلور بجې سوې د ازادي رادیو د مازیګرنی یو ساعته خبرونه ز ملالی بشیر د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورو چې نن د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې نړیوال باید د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ویل چې په هر ځای کې چې د جګړې ښکېلې خواوې مناسب ګڼي د سولې په خاطر طالبانو ته تا د دفتر پرانستلو ملاتړ کوي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. په هرات ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. افغان ولسمشر وایي د کابل د تېرې چهارشنبې د ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا یو نیم سل کسان وژل شوي دي. او د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د اشغال د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په هرات ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د هرات د امنیت قمندان ایوب انصاری په حواله وایي چې چاودنه د هرات د جامع جومات په شمالي دروازه کې شوې ده. په دې چاودنه کې دولس کسان ټپیان دي. لومړني معلومات ښیي چې چاودنه د یو بم په واسطه چې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و شوې ده، خو مقاماتو تر اوسه د دې چاودنې د څرنګوالي په اړه رسمن کوم بیان نه دی ورکړی. تر اوسه کومې ډلې د هرات ښار د نننۍ چاودنې مسؤلیت هم پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر وایي د کابل د تېرې چهارشنبې د ورځې په موټر بم چاودنه کې څه د پاسه یو نیم سل کسان وژل شوي دي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړې. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي چې د کابل پروستي موټر بم چاودنه کې نوي کسان وژل شوي دي. ښاغلي غنی په خپله وینا کې یو ځل بیا پاکستان تورن کړ چې د هغه په خبره د افغانستان پر وړاندې نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. د سیمې او نړۍ د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي د کابل پروسې په دې ورسنی کانفرنس کې برخه لري. د کندوز امنیه قمانداني وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت وس یو لس وسلوال مخالفان وژل دي. د امنیه قمانداني وایان انعام الله رحماني ازادي راډیو ته وویل چې افغان هوایي او پولیس ځواکونو د عملیات د امام صاحب ولسوالۍ په ملاقلي سیمه کې کړی دي. د ښاغلي رحماني په خبره په وژل شو وسلوالو کې نه تنه د تاجکستان اتبا دي. د کندوز چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ د امنیت د ټینګښت په هدف ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه هم استولي دي. بلور ته سبیولا مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رسنیو ته ویل چې طالبانو په امام صاحب ولسوالۍ کې شپږ امنیتي پوستې نیولي او نه سرتیري وشلې دي. د کندوز چارواکو بیا د طالبانو د ادعا بې بنسټه بللې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له مالدیف سره یو دوستانه لوبه کوي. دا لوبه د کابل پر وخت د شپې په نهه نیمو بجو په دوبۍ کې کیږي. د افغانستان دا دوستانه سیالي د هغې رسمي مسابقې لپاره د تمرینونو په لړ کې کیږي چې د کمبوډیا سره یې لري. د افغان ټیم کپتان فیصل شایسته د فوټبال د فدراسیون پر ویبپاڼه په یو ویډیوي پیغام کې چې ویلي چې دا دواړه لوبې د کابل د وروستۍ موټر بم چاودنې د قربانیانو روح ته ډالۍ کوي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاورې د ښکېلاک د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. زید راد الحسین نن په جنیوا کې د بشري حقونو یوې غونډې ته وویل چې دا ګام به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته لاره هواره کړي. حسین وویل فلسطینیان د اسرائیل پوځ تر ښکېلاک لاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي دغه راز وویل چې اسرائیلیان هم له تاوتریخوالي څخه د خلاصېدو مستحق دي. ټاکل شوې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی هم د جنیوا د غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا جوړه کړې ده وینا وکړي. امریکا ګواښ کړی دی چې که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اسرائیل پر وړاندې خپل دریځ بدل نه کړي نو واشنګټن به ترې ووځي. او د برتانی پولیسو نن د لندن د وروستۍ حملې د دریم بریدګر نوم هم په ډاګه کړ. د لندن برج سیمې د برید د دریم حمله کوونکي نوم یوسف زغبه ښودل شوی چې مراکش الاصل ایټالوی. پولیس وایي دوش کلن زغبه د پولیسو او یا داخلي استخباراتو ام آی فایف د مشکوکو کسانو په لیست کې نه و. تر دې مخکې د لندن پولیسو د دې ښار په وروستۍ تروسي حمله کې چې اووه کسان پکې وژل شول د دوو نورو بریدګرو نومونه رشید ردوان او خورم بټ یاد کړي وو.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. د پښتو یو ساعت خبرونه په دې برخه کې به واورو. نن د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر وویل چې وخت را رسیدلی نړیواله ټولنه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
جهاد باید ما را کمک بکنه تا در مقابل همین تهدید ما پاسخ بگردیم. ما در این کنفرانس با همه وعده بود به خاطر که جهان وعده را همه قبول کرده هست که ما تروریسم را تحمل نمیکنیم.
د کابل پروسې غونډه ولې مهمه ده؟ له کارپوهانو سره خبرې کوو.
د ملي وحدت حکومت غوښته چې نړیوالې ټولنې ته او په تېره بیا هغه اغېزمنو هېوادونو هغوی ته تشریح وتوځي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې یو شمېر هېوادونه هڅې کوي چې د قطر او سعودي عربستان خپلمنځي اړیکې بیرته ښه شي. د ازادي راډیو د اونیز پروګرام نیمه نړۍ موضوع
د دې اونۍ په خبرونه کې په ښار بازار دفترونو او عامه ځایونو کې نجونو او میرمنو ته په فزیکي او لفظي مزاحمت خبرې کوو.
او د ازادي راډیو د اونیز پروګرام د انصاف پلټه کې موضوع
تر ټولو جدي ستونزه مو د زده کوونکو لپاره د ښوونځي د ودانۍ نشتوالی او د څښاک لپاره پاکې اوبه دي. ستونزه مو د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار ښاغلي حافظ میاخیل سره شریکه کړه.
په دې خبرونه کې به واورو چې چارواکي د لغمان ولایت د کډوالو په کمپ کې د خلکو ستونزو ته څه ځواب وایي. د ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز موږ راغله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي اوس د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې په ارګ کې د کابل د پروسې په غونډه کې خبرې کولې وویل چې طالبانو ته هم وروستی فرصت ورکوي چې سوله وکړي، خو که له دغه فرصته یې ګټه وانخیسته د یوه واحد ملت له غضب سره به مخامخ سي. ښاغلی غنی همداراز وویل چې د سولې د خبرو لپاره په جګړه کې د ښکېلو خواوو په موافقه په هر ځای کې چې مناسبه وي د طالبانو د دفتر د پرانستلو څخه هم ملاتړ کوي. حدیث پردیس دغې غونډې ته ورغلی و او نور تفصیل وړاندې کوي.
کابل له وروستیو ناامنیو سره سره د یوې مهمې او نړیوالې غونډې کوربه دی. د کابل د پروسې غونډه چې پکې د څه باندې 15 هېوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو برخه اخیستې، په دې پکې بحث کیږي چې څنګه د ترهګرو پر وړاندې اغېزمنه مبارزه وشي او له کومو لارو جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د کابل د پروسې غونډې ته په پرانستون کې وینا کې وویل د کابل ناسته ځکه مهمه ده چې په خبره ترهګر پولې نه پیژني او په هر ځای کې نړیوال امنیت ته ګواښ پیښ کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د غونډې دویم ویناوالو چې د افغانستان او سیمې د امنیتي ننګونو او فرصتونو په اړه یې تفصیلي خبرې وکړې. ښاغلی غنی وویل اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې له ځنډ پرته خپلې ژمنې عملي کړي.
په دې کانفرنس کې موږ ذکر راټول شوي یو چې نړۍ دا ژمنه کړې او دا یې منلې چې ترهګري نه مني او هغه هېوادونه چې ترهګر تمویلوي نزغمل کیږي، لپولو د باندې د ترهګرو ملاتړ نزغمل کیږي. نو موږ غوښتنه کوو چې نړیوال باید پر دغه ژمنو وفا وکړي او تاوتریخوالی باید متوقف شي.
ولسمشر غنی دغه شان د کابل د پروسې د غونډې له ګډونوالو غوښتل چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګریزو بریدونو له کبله د قربانیانو د درناوي په پار یوه دقیقه سکوت وکړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې چې د کابل پروسې په ناسته کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې میرمن تسنیم اسلم په ګډون د نوموړي هیواد استازو هم ګډون درلود، د کابل او اسلام آباد اړیکو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان له پاکستان سره سوله غواړي، خو په دې نه پوهیږي چې پاکستان له افغانستان څخه څه تمه لري. ولسمشر وایي که څه هم تر اوسه د پاکستان سره د اړیکو او دوستۍ لارو چارو نتیجه نه ده ورکړې، خو وړاندیز یې وکړ چې پاکستان دې د یوه میکانیزم له مخې خپلې غوښتنې مطرح کړي.
تاسو پوهیږئ لکه چې زه ولسمشر شویم، موږ له پاکستان سره په اړیکه کې شو، څو خبرې پیل شي خو داسې ونه شول. زه نه غواړم یو او بل ملامت کړم. موږ دوه اړخیزي، درې اړخیزي او څو اړخیزي ناستې وکړې، څو ستونزې حل شي او ترهګري ختمه شي، خو پرمختګ مو ونه کړ. موږ له پاکستان سره سوله غواړو، موږ غواړو پر پاکستان باور وکړو، خو ستونزه دا ده په دې نه پوهیږو چې پاکستان له موږ څخه څه غواړي.
له طالبانو سره سوله د ولسمشر غنی بل هغه غوښتنه وه چې په خبره یې اسانه نه ده، خو د خبرو پیل یې حتمي دی. ولسمشر ویل طالبان له افغان حکومت سره په موافقې په هر ځای کې چې وغواړي دفتر پرانستلی شي او که په کابل کې دې مسلې ته زړه ښه کوي دوی ضمانت کولی شي.
to the conflict will be complex.
د سولې د خبرو موقعیت هر ځای کېدلی شي که هغه کابل وي چې موږ یې تضمین کولی شو او که چېرته د سولې د خبرو لپاره موافقه کیږي او دواړه خواوې هغه ومني نو بیا د طالبانو ډلې ته به اجازه ورکړو چې د سازوالۍ دفتر پرانیزي سو موږ په یو مسؤون ځای کې سره وګورو.
ولسمشر غني که څه هم له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره چمتووالی وښود خو په ورته وخت کې دا هم وویل ډاډه نه دی چې د جګړې ښکېلې خواوې دې د سولې غوښتونکي وي. ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان او سیمه کې د سراسري سولې ثبات د ټینګښت لپاره د اجماع رامنځته کېدل د جګړې د ټولو آبادو له منځه وړل د نړیوالې ټولنې د ژمنو عملي کول او د ترهګرۍ پر وړاندې د نړیوالې ټولنې جدي او مسؤلانه مبارزه حتمي وبلله. د یادونې ده چې د کابل د پروسې د نړیوالې غونډې لپاره په کابل کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او ټاکل شوي چې دغې ناستې پایلې د ورځې تر اخره پورې اعلان شي.
و موریدل چې افغان ولسمشر وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې نړیواله ټولنه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د جګړې د پای ته رسولو په برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ولسمشر غني نن په ارګ کې د کابل د پروسې په غونډه کې خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې طالبانو ته وروستی فرصت ورکوي چې سوله وکړي. د کابل پروسې له لارې افغان حکومت له نړیوالو باید د څه ډول ملاتړ هیله ولري او آیا د کابل پروسې ناسته به هم د نورو غونډو په شان بې نتیجې وي او کنه د ستونزو د هواري په برخه کې بخپل اغیز ولري؟ دا هغه پښتنې د چیز موږ همکار اجمل تورمان د سیاسي چارو د افغان کارپو حاجی سید داود مخې ته ایښی دي. ښاغلی داود په جواب کې داسې وویل:
فکر کوم چې دوی باید هغه مشکلات او هغه خنډونه چې د سورې په لار په افغانستان کې په دې څو کلونو کې رامنځته شوي دي او نه پرېږدي چې دلته سوله عملي شي، نو زه فکر کوم چې په هغو مسایلو باندې لکه څنګه چې دوی اسناد لري، شواهد لري، په تېره بیا په ګاونډیانو باندې که چېرته د ګاونډیانو منفي مداخلې وشي او هغه قوتونه چې دلته په افغانستان کې د حکومت مخالفت سره جنګېږي د هغوی سره ملاتړ کوي، نو بیا په هغې صورت کې سوله نه راځي. زه فکر کوم د دغې خبرې وضاحت د کابل د ملي وحدت حکومت غوښته چې په دې ناسته کې نړیوالې ټولنې ته او په تېره بیا هغه اغېزمنو هېوادونو ته چې په افغانستان کې اغېز لري هغوی ته تشریح او توضیح.
بله ښاغلی داود، فکر کوئ چې افغان حکومت په دغه ناسته کې باید څه ډول ملاتړ له نړیوالو څخه وغواړي؟ څه ډول ملاتړ ته د نړیوالو ضرورت دی چې افغان حکومت یې غوښتنه وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې دغه سوله باید د غربی نړۍ د انحصار نه په افغانستان کې راووزي. ناتو او ایساف غړو هېوادونو داسې فکر کوو چې دلته به جګړه مونږ کوو، سوله به مونږ راولو. متاسفانه دوی په دې باندې کامیاب نه شول. اوس نور هېوادونه هم دلته رادانګلي دي، مخالفینو سره کومک کوي. دوی ته اوس په کار ده چې دا ورځني واقعیتونو ته په پام سره د هغوی نه هم مرسته وغواړي او هغوی هم دې ته تشویق کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې په ګټه ده او د نړۍ په ګټه.
بلې یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی داود، هغه دا چې نورو غونډو ته په پام سره چې په بېلابېلو هېوادونو په خپل افغانستان کې هم شوي دي، څه فکر کوئ چې د کابل پروسه به څومره اغېزمنه وي د شته ستونزو د هواري په برخه کې؟
دغه څه غونډې چې کېږي دا د افغانستان په اړوند کې، کله چې دا غونډه په کابل کې کېږي نوښت د افغانانو سره یې یا د سولې نوښت د افغانانو په لاس کې، پرته د شکه د نورو غونډو په پرتله باندې چې په مسکو کې یا په نورو هېوادونو کې دایریږي د دې اغېزمنتوب ډېر دی. اما په شرط دی چې ملي وحدت حکومت دې ته داسې یو اجنډا ولري چې هغه اجنډا دوی وشي کړی چې دغه میلمنو سره په سند او په ثبوت بحثونه مخکې یوسي.
تاسو د حاجی سید داود چې افغان کارپوتی نظرونه اوریدل چې د افغان حکومت په اړه یو کول چې نړیوالو څخه باید د کابل پروسې لاري یې باید څه غوښتي وای او دغه کابل پروسه به څومره بریالی وي؟ اوس په ورسو د کندهار ته چې د دغه ولایت اوسیدونکو د کابل پروسې په اړه څه نظر لري؟
دا د افغانستان په ګټه ده او موږ یې ملاتړ کوو او د دغسې نورو غونډو چې د افغانستان په ګټه وي هغه کفار بخش کې که د سولې په بخش کې د اقتصاد په بخش کې د امنیت په بخش کې چې د افغانستان او د افغانانو په ګټه وي موږ یې طرفدار یو او د دغسې نورو غونډو غوښتونکي.
ډاکټر سیم دا هغه حڅه ده چې افغان دولت د دې لپاره کې چې خپل دشمن و جهانیانو ته ورغو پیښني او ورته پګوته کی او دا ورته وشي چې پر موږ باندې هغه څه کیږي چې د هیڅ بشر سره نه کیږي.
هله به دا وي تر څو پاکستان هم په خپل ساحه کې د سولې د راتګ لپاره هڅه وکړي او د افغانستان لپاره د دې کانفرنس جوړېدل په دې خاطر باندې مهم دي چې دا تقریبا د افغانستان او د پاکستان د خلکو د ژوند تضمینوي.
تاسو د کندهار ولایت د اوسیدونکو یو شمیر نظرونه واوریدل چې د کابل پروسې په اړه یې درلودل. د کابل اورو چې په کابل کې د اعتراض کوونکو اعتراضونه په 15 ورځ هم دوام لري او د کابل ښار ډیری لارې د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي. اعتراض کوونکي پر خپلو غوښتنو ټینګار کوي او وایي تر هغې چې غوښتنې ونه منل سي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په دې اړه چې د دغو اعتراض کوونکو مشخصې غوښتنې څه دي او کابل ښار د وضعیت څه وړ دی، واصل وصال را سره تازه معلومات شریکوي.
د هیواد په پایتخت کابل کې د اعتراض کوونکو اعتراضونه په 15 ورځ هم دوام لري او د کابل ښار ډیرې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. اعتراض کوونکي په خپلو غوښتنو ټینګار کوي، وایي تر هغه چې غوښتنې ونه منل شي اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د حکومت د مشرانو استعفا، د امنیتي مسؤلینو محاکمه او لرې کېدل او د وسلوالو مخالفینو د زندانیانو ادامول د اعتراض کوونکو له غوښتنو څخه دي. د دغه تحسن دوه تنظیمونکي هارون مطرف او اثر حکیمي وایي د حکومت سره خبرو ته آماده دي خو کوي شرطونه ومنل شي.
در گفتگو ما در نفس
د خبرو اترو او مذاکرات سره موږ ستونزې نه لرو، خو په دې شرط چې لومړی دي د ملي امنیت شورا سلاکار دي لدن دي لیږي شي څو د اعتماد فضا رامنځته او موږ مذاکرات ته حکومت عملی کړي او حکومت فرمان ورکړي چې اصلاحات ژمن دي. پرته له دې مذاکرات هیڅ معنا نه لري.
لا دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د ملګرو ملتونو سازمان له اعتراض کوونکو غوښتي چې د حکومت سره خبرو ته کښېني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خونړۍ پیښې نوي تنه ووژل او له 300 پورته نور کسان یې ټپیان کړل. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په پایتخت کې د کابل پروسې په نوم غونډه روانه ده چې د سباندې 15 هیوادونو او سازمانونو استازي پکې ګډون لري. په پلازمینه کابل کې د دې غونډې لپاره خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په همدې مناسبت یوازې په کابل کې عمومي رخصتي اعلان شوې ده. په ورته وخت کې د ولسي جرګې لخوا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د روغې جوړې کمیټې یو شمېر غړي وایي د ستونزو د هواري یوازنۍ حل لاره خبرې اترې دي. د یادې کمیټې یو تن غړی فرهاد مجیدی:
حکومت باید بخواسته های بر حق پی.
حکومت باید دخل گو غشتونو تا قناعت بخشون که جواب بلری او یو وزنه حل لاره چی کولای شی دی جریان تا قناعت وار کری خبری اتری دی.
قناعت بده گفتگو هست.
ډیری کارپوهان او کابل خاریان هم په دې ټینګار کوي چې دا اعتراضونه باید پای ته ورسیږي، ځکه د دوی په خبره د لارو بندېدو له امله کابل خاریان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس زو یوې بلې موضوع ته چې په دې اړه ده چې د حکومت او جمعیت ګوند ترمنځ په دې وروستیو کې مخالفتونه رامنځته سوي دي او ځینې سیاسي څېرې بیا د یو بل پر زغملو ټینګار کوي. په دې اړه د کابل څخه شاه محمود شینواری راپور راکوي.
یو شمیر افغان سیاستوال د حکومت او جمعیت ګوند وروستیو رامنځته شوو اختلافونو پر حل ټینګار کوي او وایي د دې وضعیت دوام د بحران د رامنځته کېدو لامل کیږي. د حزب اسلامي د یوې څانګې مشر عبدالهادي ارغندیوال د سې شنبې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د روانې شخړې حل لاره څه ده، ویویل دغه غبرګونونه د کابل خونړۍ پېښې وروسته راپارېدلي او د آرامولو په خاطر یې حکومت باید خلکو ته قناعت ورکړي.
هغه وخت به دا مشکل ښه حل شي چې له یوې خوا زغم موجود وي او بل لور ته حکومت خلکو ته دقیق معلومات ورکړي.
وکړي چې دغه ډول وضعیت ولې مخ ته راغی. په هغه صورت کې به د جمعیت ګوند اعتراض کوونکي قانع شي.
صلاح الدین ربانی چې د بهرنیو چارو وزارت او د جمعیت ګوند سرپرست دی، د دوشنبې پورې د دې ګوند په اساسوالۍ په یوې خبري ناسته کې د کابل وروستیو پیښو ته په اشاره د امنیتي ارګانونو رهبري کمزوري یاده کړه او د ملي امنیت سلاحکار په ګډون د ځینو نورو امنیتي ارګانونو د مشرانو ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. خو افغان حکومت د صلاح الدین ربانی دغه غوښتنه چې له مخې دی د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر له دندې ګوښه شي رد کړه. ارګ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي د لوړپوړو امنیتي چارواکو په اړه هر ډول له وخت نه مخکې پریکړه اندېښنې راپورته کوي. په دې خبر پاڼه کې راغلي ښاغلی اتمر اجرایي مقام نه دی او هغه خپل دنده په صداقت سرته رسولې. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه وایي د جمعیت اسلامي ګوند غوښتنې سیاسي دي او په اصل کې د هغوی غوښتنې نور دلیل لري. ازادي راډیو په مقرر ډول د دې دلیلونو د روښانه کولو غوښتنه وکړه خو قادر شاه په دې اړه نور څه روښانه نه کړل. په ورته وخت کې سیاسي کارپوهان وایي د دغه ډول اختلافونو د راپورته کولو پر وړاندې د مخنیوي یوازینۍ لار د قانون تطبیق دی. یو تن کارپوه کبیر انبر په دې اړه وایي
هر کله چې موږ د قانون له چوکاټ څخه خارج شوی یو موږ تل ستونزې راولاړې کړي. آیا په یو څلورلارې کې د خیمې لګول جواز لري؟ د یو هیواد د بهرنیو چارو وزیر د سیاسي موقف له ادرس نه خبرې کوي. دا قانوني نه دی او نه درست کار دی.
هغه ټینګار کوي چې په هر حالت کې باید د هیواد ملي ګټې او امنیت په نظر کې ونیول شي. د ده په خبره د شخصي ګټو پر سر اختلافونه په هیواد کې د لا زیاتو ستونزو د زیږېدو سبب ګرځي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د حراست او ثبات شورا له سیاسي او جهادي مشرانو سره نن په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې په روانو حالاتو کې د ځوانانو له احساساتو د ګټي پورته کېدو مخه باید ونیول سي. اکرام الله اکرام په دې اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو اعتراض لا هم دوام لري، د حراست او ثبات شورا له دغه اعتراض کوونکو غوښتنه وکړه چې پرېنږدي دښمن د ځوانانو له احساساتو فرصتونو څخه ناوړه ګټه واخلي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې ناسته کې چې یو ورځ وړاندې جوړه شوې وه، د دې شورا د مشرانو ترڅنګ پکې پخواني ولسمشر حامد کرزي، صفغت الله مجددي او یو شمېر نورو جهادي او سیاسي مشرانو برخه اخیستې وه. دی وایي په ناسته کې ټینګار وشو چې باید اعتراض اونکی او د افغانستان نور خلک یو بل ته په لاس ورکولو سره د دښمن پلانونه ناکام کړي.
دوی د قانون په چوکاټ کې د اعتراض حق لري خو باید په شریکه یو بل ته لاس ورکړو او په کمین کې ناس دښمن ته زمینه برابر نه کړو، ځکه چې دښمن له حکومت قوي ثابت شوی دی. نو په دې اساس خدای مکړه چې د افغانستان کورنۍ او بهرني دښمنان د خلکو له احساساتو ناوړه ګټه وانخلي.
د ده په خبره په دې ناسته کې همدارنګه له حکومت غوښتنه وشوه چې د قانون خلاف لکه په مظاهره کوونکو د ډزو په څیر له اقداماتو باید ډډه وشي. د حراست او ثبات په شورا کې د پخواني جهادي رهبر استاد سیاف، د پخواني ولسمشر مرستیال محمد یونس قانوني په څیر یو شمېر نور سیاسي او جهادي سیرې برخه لري. د وروستي تاوتریخوالي په اړه د حراست او ثبات شورا د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې له جمعي ورځې را په دې خوا د کابل خاریانو د تیرې چهارشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې په غبرګون کې مظاهرې وکړي او اعتراض لا هم دوام لري. د اعتراضونو په لومړۍ ورځ په تاوتریخوالي واوښتل چې لامل یو شمېر اعتراض کوونکو او پولیسو ته مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې افغانستان ولسمشرۍ مانی د جمعې د ورځې د مظاهره کوونکو سره د شوي تاوتریخوالي په اړه په سیړونو ټینګار وکړ او د ستونزو په کمولو کې د سیاسي ډلو نقش مهم یاد کړ. د جمهوري ریاست مرستیال ویان نجیب الله آزاد د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د سیاسي احزابو له ټولو هغو اقداماتو چې په دې برخه کې کوي او د افغانستان په دې حساسو حالاتو کې خلک ملي یووالي ته رابولي هرکلی کوو. موږ مطمئن یو چې دا کار مثبتې پایلې لري.
د حراست او ثبات شورا همداراز غوښتنه کړې چې ټول افغانان باید یو بل ته په لاس ورکولو سره د ملي یووالي لپاره کار وکړي. د دې شورا د ویان په خبره دولت هم باید هڅه وکړي تر څو ملي اجماع رامنځته او د حذف او تبعید سیاست ته د پای ټکی کېږدي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې د قطر او یو شمیر نورو عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې بیرته شسی. سعودي عربستان قطر تورن کړی دی چې د ایران د حکومت او داعش ملاتړ کوي. د ریاض تر دې تور وروسته متحده عربي اماراتو، بحرین، مصر، یمن، د لیبیا په ختیځ کې حکومت او مالدیف هم له قطر سره ډیپلوماټیکې اړیکې قطع کړې دي. احمد شیبر راپور لري.
یو شمېر امریکایي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې قطر د واشنگتن لپاره له دوه پلوه اهمیت لري. هلته د امریکا سره پوځي هوایي اډه ده او له همدې هوایي اډې امریکایي الوتکې په سوریا او عراق کې د داعش پر ضد بریدونه کوي. له ډیپلوماتیک پلوه هم قطر واشنگتن ته اهمیت لري. قطر هغه هیواد دی چې هلته د طالبانو دفتر دی. رویټرز اژانس ته یوه امریکایي مسول چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ویلي دي چې د طالبانو د دې دفتر له لارې دا امکانات برابرېدای شي چې له دوی سره د سولې خبرې مخته یوړل شي. په قطر کې د حماس دفتر هم شته او حماس چې یوه تجرید شوې ډله ده د قطر د دفتر له لارې ممکنه ده چې ارتباط ورسره ټینګ شي. د سپین ماڼۍ ویاندې سارا ساندرس د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دا وایي ولسمشر ټرمپ ژمن دی چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دې بهیر کې شکیل دي خبرې وکړي. له دغو ټولو هیوادو سره موږ غواړو چې شدت راکم کړو او د اوس لپاره له هر همکار سره زموږ هڅې روانې دي. قطر 2.5 میلیون نفوس لري او د عربستان په څیر اکثریت پکې سنیان اوسي، خو ریاض تور پوری کړی دی چې دغه هیواد د ایران په ګټه په سیمه کې هلې ځلې کوي. په متحد عربي اماراتو کې د امریکا پخوانی سفیر مارسیلا وهبه چې اوس په واشنگتن کې د عرب خلیج هیوادو د تحقیقاتي مرکز مشي کوي وایي امریکا باید په دې مسله کې مداخله وکړي او مخې تر دې چې خبره پسې لویه شي بهتره ده چې په آرامه ستونزه هواره کړي. د میرمن وهبه په وینا داسې نه ښکاري چې امریکا به دې مسلې ته پام نه کوي او همداسې به یې پرېږدي. د امریکا ترڅنګ کویت او ترکیه هم هڅې شروع کړې دي چې د قطر او د سیمې د نورو عربي هیوادو اړیکې بیرته عادي شي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد عبدالرحمن اسانی الجزیرې تلویزیون ته په دوحه کې وویل چې د ستونزې د هواري لپاره خبرو ته اړتیا ده او کویت د ستونزې د هواري هڅې کوي، خو د قطر د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې عربستان یاد نه کړ او متحد عربي امارات یاد کړ چې د قطر لپاره ډیر اهمیت لري. بل لورته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د سیمې د هیوادو له چارواکو سره نن په ټلیفون خبرې وکړې. ترکیه له قطر سره د سوریې د جګړې په ارتباط ډیر نږدې روابط لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس په ورسو او د ټکنالوژي په نړۍ کې به د نوې تحولاتو په اړه د اسمت سروان راپور واورو.
په امریکا کې یو اپلیکیشن جوړ شوی چې مخدره موادو ته د انسان لیوالتیا تشخیصوي. د اپلیکیشن چې په موبایل ټلیفون کې کارول کیږي او ټایګر هیلت نومیږي په شیکاګو کې د ستارت اپ له لوري جوړ شوی دی. ټایګر هیلت هغه ورځی چې د مخدره موادو کارون کې پکې نشان نوي کړي په پام کې نیسي او د کارون کې او تیبي ټیم ترمنس چې معتاد ترڅارنې او درملنې لاندې دی د ارتباطي پل کار ورکوي. اپلیکیشن د معتاد په اړه معلومات ډاکټر ته رسوي او که معتاد له اپلیکیشن څخه کار وانخلي ډاکټر خبري شي.
تاسو ل پیغامونو
بلدی السلام علیکم نعمت الله انجوال ما دروازگان ولایت صفه تاسو ته پیغام چرګم ما د شپونی او د ګور مقامات خدا خواهش کی چې په پاکستان کې عدالت تامین کی ترڅو چې په پاکستان کې عدالت تامین نشي د صلح تمدې په وخت نه کی په پاکستان کې د منکیږي ناروای کیږي.
بلې السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه افغان د ولسوالۍ څخه نیاړي کانی ولیده د موږ دا خواهش ته چې په دروازه کې باید جنګونه او دا شرم ته دی پای ټکل کې خودل کې د موږ له ټولو مسلمانانو ورونو څخه دا خواهش ته چې په دروازه کې دا ښکارو نه سره.
السلام علیکم ازادي رادو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلام کوم. پس سلام ټول افغانانو ته زه غوښتنه او افغانانو نه غوښتنه لرم چې ټول افغانان متفق او یو موټی شي. ټول اردو د منګ باتور پوزونه په خاتون کې جنگيږي او زه غواړم چې تاسو اختا ایماندار او طالبان یاسي مسلمانان یاسي د خپل وطن په دفاع کې وځنګيږي کنه د پنجاب په غلامانو باندې مې جنگيږي.
السلام علیکم موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله او یو باطرا شي. الله دې موږ ټول افغانان سره یو کې خدای دې د پردیو د جنگو او د زابې بختي څخه وساتي. الله تعالی دې په افغانستان کې سولې راوړي. موږ سولې غواړو، موږ د سولې خواهش لرو.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلی په کابل کې 4:13 کېدونکې دي. رضوان مراد د مهمو خبرونو سرټکی راوړوي.
په هرات ښار کې نن یوې چاودنې لږ تر لږه شپږ کسان وژل او تر لسو زیاتې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چې چاودنه د هرات ښار جامع جومات په شمالي دروازه کې شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کابل د تیر چهارشنبه د ورځې په موټر بم چاودنه کې شاوخوا 150 کسان وژل شوي دي. ښاغلي غنی دا څرګندونه نن د کابل پروسې نړیوال کانفرنس ته وکړې. د کندوز امنیتي مقامات وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د دولت یو لس وسلوال مخالفان وژلي چې نه یې د تاجکستان اتباع دي. بل لور ته طالبان وایي چې دوی هم افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن له مالدیف سره یو دوستانه لوبه کوي. لوبه د کابل پر وخت د شپې په 9:30 په دوبۍ کې پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو عالي کمشنر د اسرائیل لخوا د فلسطیني خاور د ښکېلاک د پېتر سېدو غوښتنه وکړه. زید رات الحسین ویل دا ګام به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته لاره هواره کړي. د برتانیې پولیسو نن د لندن د وروستي حملې د دریم بریدګر نوم هم په ډاګه کړ. د لندن برج سیمې د برید د دریم حمله کوونکي نوم یوسف زغبه ښودل شوی چې مراکش الاصله ایټالوی و. او متحده ایالاتو او کویت هڅې پیل کړي دي چې د قطر او څو عربي هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک لانجه حل کړي.
لریزوان مراد څخه مننه. تاسو ازادي رادیو اوري. سباون کاکړ به مو د سپورت لنری خبر کړي.
السلام علیکم. په مکرای د هیواد مهمو سپورټي خبرونو ته، ویست انډیز د کرکټ په دریمه شل اوریز لوب کې هم افغانستان ته ماتې ورکړه. د لوب په چا افغانستان وګټله او د توپ هني پریکړه وکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شل اورنو کې د شپږو وکټو په ځان سره خپل سیال لوبډلې ته د یو سل 28 منډو هدف ټاکه. نبی سخیل په 28 منډو او نورالی زدران په 15 منډو د افغان لوبډلې دوه مخکښه توپ هن کې و. په ځواب کې ویست انډیز لوبډلې ورکول شوی هدف د لوب په شلم اور کې د درې وکټو په لاس ورکول سره پورا کړ او افغانستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. لشل اوریزو سیالیو وروسته دوه لوبډلې به درې 500 اوریز لوبي هم ولري چې لومړی لوبه به د جمعې په ورځ د جون په 9 نیټه وي. د وشو فدراسیون مسؤل وایي چې په لومړي ځل به په فراه ولایت کې د افغانستان، پاکستان او ایران د وشو لوبډلو ترمنځ څو نړیوالی سیالي ترسره شي. دغه فدراسیون مشر سید رحمان یورش ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې به څلور ټیمونه ګډون وکړي او په خبره یې لومړی پړاو سیالي په ایران هیواد کې ترسره شوي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالي د سرطان په 23 ترسره کیږي. ورسته خبر دا چې افغانستان د کرلنګ فدراسیون مسؤل وایي چې د کرلنګ دغه نوی ټیم به ډېر ژر په قزاقستان کې سیالي ترسره کړي. د اولمپیک ملي کمیټې د نشراتو مسؤل منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې ټیم به لومړی درې یا څلور ورځې عملي تمرینات ترسره کړي او وروسته به سیالیو ته مخه کړي. شهزاد زیاته کړه چې دغه سیالیو لپاره چمتووالی روان او په خبره دا لومړی لوبه ده چې د کرلنګ ټیم یې ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې دغه رشتې شاوخوا یو میاشت وړاندې خپل فعالیت په افغانستان کې پیل کړ. د خبرونو پای
تاسو ازادي راډیو اوري. یو لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټ د ولسمشر ډونالد ټرمپ له پالیسۍ سره د مخالفت په سبب استعفا وکړه. ډیوډ رینک چې په بیجینګ کې د امریکا د سفارت دویم لوړپوړی ډیپلوماټ دی، په افغانستان، تایوان، یونان او موریشس کې هم د کار تجربه لري. هغه د پاریس له اقلیمي تړونه د امریکا د وتلو پریکړه د خپل استعفا دلیل یادوي. سفیولا ستانکزی په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور مهم ټکی راوړی.
د چین لپاره د امریکا په سفارت کې تر سفیر وروسته دویم لوړپوړی مقام ډیوډ رینک د پاریس له اقلیمي تړون د امریکا د وتلو په خاطر د ولسمشر ټرمپ له پریکړې سره د مخالفت په سبب استعفا وکړه. هغه خپل استعفا د سفارت کارکونکو په یو غونډه کې په بیجینګ کې اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه د استعفا خبر تایید کړی دی. په بیجینګ کې د امریکا د سفارت د تر ټولو لوړپوړي ډیپلوماټ د استعفا خبر لومړی د سوپ چاینا ویب پاڼې مسؤل مدیر ورکړی و. د چین لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوی سفیر ټيري برانستد تیر میاشت د سنا جرګې لخوا تایید شو او د هغه تر رسیدو پورې د سفارت ټولې چارې ډیوید ټرانک مخته وړلې. د چین لپاره د امریکا د غلوړ پوری ډیپلوماټ په داسې حال کې استعفا وکړه چې د چین او امریکا ترمنځ د اقلیمي تړون په برخه کې هڅې د اوباما ادارې لخوا هغه څه یادیدي چې دا دواړه هیوادونه یې لشته لانجو سره سره ګډ کار ته لیواله کول. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د رواني اونۍ په پیل کې د پاریس له اقلیمي تړون د امریکا د وتلو پریکړه اعلان کړه. هغه وویل دا تړون د امریکا په ګټه نه دی او په تولیدي کمپنیو ډیر فشار واردوي. د ښاغلي ټرمپ دا پریکړه که څه هم اوس په داخلي کچه مخالفتونه لري، خو په نړیواله سطح کې د بیلابیلو مشرانو توند غبرګونونه وپارول. د فرانسې ولسمشر، د جرمني صدر اعظم او د چین او روسیې مشرانو د پاریس له اقلیمي تړون د امریکا په وتلو خواشینی وښوده. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ځینو سلاکارانو او آن د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په دې خواري کوله چې هیواد یې د پاریس په اقلیمي تړون کې پاتې شي. د پاریس په اقلیمي تړون کې څه باندې 190 هیوادونه ګډون لري. دا تړون په 2015 کال کې په پاریس کې جوړ شو او ګډونوال یې د ترجمان دي چې د ځمکې د تودیدو د مخنیوي لپاره د ګلخانه غازونو د خورېدو مخه ونیسي.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د دې اونۍ په خبرونه کې په ښار بازار، دفترونو او عامه ځایونو کې نجونو او میرمنو ته په فزیکی او لفظي مزاحمت خبرې کوو. دغه ډول ځورونو ښځې له کوم ستونزو سره مخ کړې دي؟
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې، خصوصا نجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لار کې ورته پیښیږي. هلکان دي په خلکو پورزیزي دغه خبرې خلکو ته کوي، چې آتا کله کله سړی تر کوره پورزیزي آتا په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي.
بیخی ایدزای وطای نسو اصلان کم زای اولار سو پالتم موتران دریجی آلوکانی لئی خبری در تکییم شپلاکونا ما تا بیخی تجربه ورده چی ولی دا خلق دیس کارونا ولی کهی ولی یوم جلی نا پریجدی چی آغا ازاد خپل جواند وکی یو زای اولار سی
او دا چې د خزو د ازار وضعیت د مخنیوي مقرره او د پارلمان لخوا تصویب شوی قانون به په دې برخه کې څومره موثر وي او د خزو دغه ډول ستونزې به څومره راکمې کړي؟
د قانون تر څنګ موږ ډېر نور ښه قوانین لرو، خصوصا په ځانګړې توګه د ښځو په مورد، مګر دلته مهمه مسله د پلي کېدو ده. زه دې ته تاسو لنډمهاله فرصت کې زه ورته خوشبینه نه یم. موږ دې ته زړه نه شو ښه کولی چې قانون تطبیق شو او په ډېر کمه موده کې به ډېر ژر به ښځې د دې مسایلو نه خلاصې شي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د دې خبرونې تفصیل نن سه شنبه مازیګر 4:30 او تکرار یې دوشنبه ماسپخین 2:30 له ازادي راډیو څخه واورئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ری په کابل کې 4:30 کې دونکو دي. اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او د انصاف پلټه کې واورو.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. خار بازار، دفترونو او عامه ځایونو کې نجونو او میرمنو ته فزیکی او لفظي مزاحمت کیږي. دا ډول ځورونو ښځې له کوم ستونزو سره مخ کړې دي؟
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لار کې، خصوصا نجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لار کې ورته پیښیږي. هلکان دي په خلکو پورزیزي دغه خبرې خلکو ته کوي، چې آتا کله کله سړی تر کوره پورزیزي آتا په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسیږي.
او دا چې د ښځو د ازار وضعیت مخنیوي مقرره او د پارلمان لخوا تصویب شوی قانون به په دې برخه کې څومره موثر وي او د ښځو دغه ډول ستونزې به څومره راکمې کړي؟
تر قضیه مقرره هر اداره مکلف است که داخله اداري خود یک کمیسیون ایجاد کنه. زمانی که مورد آزار اذیت د اداره رخ میده، دوباره به مو کمیسیون که داخله اداره است شکایت کنن.
په روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم.
بیخی
که څه هم اوس په افغانستان کې په تعلیمي او کاري برخه کې د ښځو حضور د پخوا په پرتله زیات شوی، خو لا هم ګڼې ستونزې د دوی په مخ کې پرتې دي. له دغو ستونزو څخه یوه هم په ښار بازار، تحصیلي مرکزونو او آن کارځای کې د ځینو نارینهو لخوا د ښځو ځورونه ده.
چیرته روانه یې په دې ګرمي کې؟ وطن کوي نام خدا رفتار ګوره ظالمه دخو یواری دخو گره کنه نام خدا چیرته روانه یې؟
په ښار بازار کې ښځې له ناسمو کتو څخه نیولې تر بدو خبرو، کنځلو او آن فزیکي برخورد سره هم مخ کیږي. نجونې شکایت کوي چې په دې وروستیو کې دا ډول ځورونې لا ډېرې شوي او دوی نشي کولای په ډاډه زړه له کوره بهر ولاړې شي. د دغو نجونو او میرمنو خبرو ته غوږ شئ چې په ښار بازار او کارځایونو کې له ډول ډول ځورونو او په اصطلاح پرزو ویلو سره مخ شوي دي.
دا هغه مشکلات دي چې هر څوک په لاره کې، خصوصا انجونې سه پانتون ته راځي، دا مشکلات په لاره کې ورته پیښیږي. هلکان دي په خلکو پرزیزي، داسې خبرې خلکو ته کوي چې آتا کله کله سړی تر کوره پورې سيزي، آتا په ویلېږي په ځان هغه کې څنګه به تر کوره رسېږي. خو اکثرا خلک هغه پرزی لکه معمول پرزی سه وی لکه که خیسته ای که بدرنگ وی دا سمره نام خدا خیسته ده، یا عادی خبرو کوم سه وی مرده زوم غواړي، دا یو ډیره عادی خبره ده سه دغه لکان ډیره دا خبره بیا سه کله ورته وی سه خپل خور مور نه لري، بیا غوی والا خور مور خلر خو خزانه لرم، دا معمول ده.
مچینه کنه چې مثلا تور حجاب ناغوندی یا بالکل وکټه چپر ناغوندی، نو خلک وای چې دا خرابه چل کیده ده دی باندې پروزوي، دا بالکل غلطه خبره ده. ما مخکې حجاب کاوه، نو خلکو پر راپسې چغ ویل چې وای انتحاری چیره تیزه تیزه زی، نو البته وګوره البته وای چې حجاب وکي په حجاب جنکان څه بوګتنه وای، البته چې ما حجاب واغسته او باندې ترما اسلامي حجاب به مې البته پر راپسې انتحاری ناری ویل، نو دا د لباس او یاد کالوي خبره بالکل غلطه ده. چې په اره حالت کې رقم کالی واغوندو چې په اسلامي با حجابي هر شیرې چې ځي یو نه یو بد او ناوړه عمل سره به ته مخ کیږي.
زه خوشاله ده کار کوم، مثلا نوړو کې ولادت لري سکاله کې چې زموږ د کار نه د سمره فارو کوي د سیمه سره ونه مناله ته د ماجه تغییر کوي. اوس یې باندې خو د دې خواته کې نه دې خاطرانه سي او دا دې ته نه ده رئیس مجبور یې خبرو منه چې من فقې دی وی یې دا چې مې منه پټه کې ویم کولې په خونه ښه بنه وبانم نیول زه مجبور وم خپل کورنۍ لپاره مجبور وم د خبرې واورم منګ مګ مو چې نړۍ نه مخ کنه لرو موږ راوز د فتوا دې مونږ نه کیږي ولا دا خرابه ده علاوه سره وزي لمسيره وزي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون د ساحوي دفتر مشر عبدالحد فرزان په وینا، په مځایونو او دفترونو کې د ښځو ځورول د ډیرې دو په حال کې دي. نو موړې ته هغه امر یادونه هم کوي چې له دې بابت له دوی سره ثبت شوې دي.
متاسفانه آزار او اذیت زنان و اطفال،
متاسفانه د ښځو او ماشومانو ځورول ورستر بلې د ډیرې دو په حال کې دي. هر ورځ له دې بابت د بشري حقوقو کمیسیون ته شکایتونه راځي. په 1915 کال کې له موږ سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 5515 پیښې په مرکز او ساحوي دفترونو کې ثبت شوې، چې 1490 پیښې له ښځو سره رواني تاوتریخوالی دی. دا ډول کړنې د دې باعث کیږي چې ښځې له خپلو بشري حقونو څخه بې برخې شي. د بشري حقونو کمیسیون له اړوندو ادارو غوښتنه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون او د ځورونې د مخنیوي مقررې پر اساس په دې اړه عملي اقدامات وکړي.
اقدامات عملي د راستای محوي وزار و عزت زنان اتخاذ بکن.
په امځایونو او دفترونو کې د ښځو ځورول د ښځو د پرمختګ پر وړاندې یو لوی ستونزه ده چې باید مخنیوی وشي.
د خځو مدافع ټولنې تل د نندارتونونو، کمپاینونو او لاریونونو لارې د دغه ټولنیزې ځورونې په خاطر د عدالت غږ اوچتوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم په دې برخه کې څه ناڅه کارونه کړي دي چې یوې د ښځو د ځورونې د مخنیوي مقرره ده چې له 1940 کال راهیسې نافذه او په ټولو ادارو کې د اجرا وړ ده. دا مقرره 4 فصلونه او 4 مادې لري. د ښځو چارو وزارت د تقنیني اسنادو د برخې کارپوه سحر آریایی وایي د یادې مقررې مطابق په ټولو دولتي ادارو کې مشخص کمیسیونونه جوړ شوي دي. که کومه ښځه د چا لخوا وځورول شي، د دې کمیسیون لخوا عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل کېږي. د ښځو د ځورونې د مخنیوي مقرره په 1940 کال کې د حقوقو ریاست د قوانینو د تصویب د کمیټې لخوا جوړه شوه او د مراحلو د بشپړېدو لپاره عدلي وزارت ته واستول شوه. له 1940 کال راهیسې نافذه او د اجرا وړ ده. د دې مقررې مطابق هر اداره مکلفه ده چې د ښځو د ځورونې د مخنیوي په خاطر یو کمیسیون جوړ کړي. کله چې د ښځو د ځورونې کومه پیښه وي، کمیسیون مکلف دی چې قضیه وڅېړي. که شخص د ښځې پر وړاندې جرمي عمل ترسره کړی وي، عدلي او قضایي ارګانونو ته ورپېژندل کېږي.
جنبي جرمي دوره به مروجي عدلي او قضایي معرفي میشه.
که څه هم په 1940 کال کې د ښځو د ځورونې او آزار د مخنیوي مقرره د عدلي وزارت لخوا چمتو او د وزیرانو شورا لخوا تصویب شوی، خو دا چې د مقررې اجرایي ضمانت نظر قانون ته کم دی، اړتیا وه چې په دې برخه کې قانون رامنځته شي. تیر کال د افغانستان پارلمان د ښځو او ماشومانو د ځورونې د مخنیوي قانون طرحه په 3 فصلونو او 9 مادو کې تصویب کړه. د دغه قانون له مخې د ښځو او ماشومانو ځورونکي له 5000 تر 20000 افغانیو نقدي سزا او په ځینو مواردو کې له 3 تر 6 میاشتو حبس باندې محکومیږي. لفظي او غیر لفظي آزار، بدني تماس، نامشروع غوښتنه او یا هر هغه عمل چې د ښځې د رواني یا جسمي اذیت سبب وګرځي او انساني کرامت ته توهین وشي، په یاد قانون کې جرم ګڼل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي ساحره شریف د یاد قانون په اړه وایي، افغانستان د ښځو د مسایلو اړوند ډېر ښه قوانین لري، خو دا چې په لنډ مهال کې یاد قانون تطبیق شي، اغلی شریف ناشونی بولي.
د دې قانون تر څنګ موږ ډېر نور ښه قوانین لرو. اته د سیمې او د ګاونډي هېوادو په پرتله افغانستان ډېر ښه قوانین لري، خصوصا په ځانګړې توګه د ښځو په مورد. مګر دلته مهمه مسله د پلي کېدو ده. زه دې ته تاسې لنډمهاله فرصت کې زه ورته خوشبینه نه یم. موږ دې ته زړه نه شو ښه کولی چې قانون تطبیق شو او په ډېر په کمه موده کې به ډېر ژر به ښځې د دې مسایلو نه خلاصې شي. دا ډېر اوږد مهاله فرصت ته ضرورت لري، ځکه دا یو منفي فرهنګ چې د کلونو کلونو عمر ولري او بیا د یو قانون په واسطه یا د ډېره کمه موده کې دغه فرهنګ له منځه وړل دا مشکله خبره ده.
میرمن سایره زیاتوي، په افغاني ټولنه کې باید نارینه او ته دا ذهنیت ورکړل شي چې ښځې هم دوی غوندې حقوق لري او باید درناوی وشي.
قانون وی کنه وی په ټولنه کې چې دا فرهنګ رایج شي، نارینه په مجموع کې د ښځو په وړاندې دا ذهنیت واخلي چې ښځه هم انسان ده، ښځه هم د نورو نارینه او په څیر د انسان په څیر په ټولنه کې د فعال په توګه، یعنې د انسان په توګه ورته وکتل شي. هغه وخت کې دا فرهنګ موجود دی، قانون ته ضرورت نه لرو. خبره دلته ده چې دا قانون جوړ شو د قانون د عملولو لپاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي. اول خپله ښځې په دې باندې پوه شي چې د دوی لپاره د دوی د مسؤلیت لپاره داسې یو قانون شته. اوس به ډېری ښځې چې اته خبرې به هم نه وي چې د دوی لپاره داسې قانون شته. یعنې په مجموع کې د قانون شتون یا نه شتون دومره اغېزمن نه دی نسبت هغې ته چې هغه فرهنګ موجود وي. او بیا کله چې فرهنګ موجود وي، که د ګوتو په شمېر کسان تخطي کړي، بیا د قانون شتون او د قانون تطبیق بیا مهم دی په هغه صورت کې.
د اغلی شریف په وینا، یاد قانون د پارلمان لخوا تر تصویبېدو وروسته د توشیح لپاره جمهوری ریاست ته استول شوی دی. په دې اړه مو د جمهوری ریاست د ویان مرستیال نجیب آزاد نظر پوښتلی دی.
د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ هر ټول قوانین چې د ولسي جرګې لخوا تصویبېږي او ریاست پولیسو د جمهور رئیس د توشیح لپاره راځي، په خپل ټاکل شوي وخت کې باید توشیح شي. که چیرې نه وي، جمهور رئیس باید هغه ملاحظات ولري چې ولې توشیح نه شوله، او په خپل ټاکل شوي وخت کې باید ولسي جرګې ته واستوي. هر هغه قانون چې د ولسي جرګې یعنې د دواړو خونو د تصویب نه وروسته جمهوري ریاست جمهور رئیس ښکاره خبره ډېر وضاحته هغه قانون ګوري او تفصیلي مطالعه وروسته بیا توشیح کوي، یا د ملاحظات سره بیرته ردوي نو دا قوانین تروسه کولی نه شو قوانین تاریخوال د قوانینو موضوع تاسو یاد کړل تروسه د جمهور رئیس قوانین ته شي یو مطالعه لاندې دي او خپل تاسو وخت بیا ته شي یو د ملاحظات سره دته ولسی جرګه ته واخ
د نو اوریدونکو هغه خزه چې د زینو نارینه ولخوا په مختلفو بڼو زورول کیږي باید چې په خله پاتې نشي له کور بهر کار کول یا درس ویل د دوی شرعي حق دی خپل دا حق باید د زینو کسانو ته زورول په خاطر ځای نه کړي موږ ټول ته هم لازمه ده چې یو بل ته متقابل درناوی ولرو د نور انسانانو پاړه په خپل لیدلوري کې مثبت بدلون راولو او هیڅکله یو انسان ته د جنسیت له نظره ونه ګورو دولت اړوند ادارو ته هم خایي چې په دغه برخه کې د ښځو ستونزو ته جدي پام وکړي او د یاد شوي قانون په تطبیقولو کې هر راز همکاري وکړي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ
چد وچ یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کتای اومدن کل تنظیمای زور است یا پلیس به زور اومدن من میفهمی که در لوی درجت نیو کیلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گاونده هوا پاکستان و گوره چه مدام کنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نواوری
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین به هم ستاسو په خدمت کې يم په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د کډوالو د کمپ د یو وسیدونکو ستونزې راخسته ده د وی په دغه کمپ کې لړی روستونزو سره مخ یو خو تر ټولو جدي ستونزه مو د زده کوونکو لپاره د خونځي د ودانۍ نشټواله او د سخاک لپاره پاکي وبدي د دې ستونزه مو د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت له سلاکار خاغلی حفیظ میاخیل سره شریک کړه پام ورته راړو
د انصاف پلټکه
تاسې څوک او د کوم ځای نه تماس نیولې
روزانه مو خو لغمان نه شریف نه پاس نه تلم بابا کیم ورته وی الته مونږه ماجر کیم ورته وی د زرزو کیم ورته وی هغه د نمو حکومت راو شړل مو باندې بوکلان باندې کو نه راوړل مونږ بیا دل ترالو لغمان ته مونږ خو بیا ته مونږ تزم کرا کړل اوس نو وبشتا نه برښتا نه سرکشتا هیڅ شی نه مشته مونږ ته نه نه زرا تیر اوسه به را تیر په دې کې مونږ باندې اته نه کال تیر کړل
سمره کورونه استه تاسې
یا ته سوالیا کورې
خیمو کې پراته استه او کده سی کوټه موټه مزان له جوړی کړی
نا اول تیرالو یو کال یو نیمه ممدس په خیمو کې تیر کړ بیا ورسته ورسته بیا خپل ځان هغه کورو کې بل کوول چا یو څه ول چا خټ کور نه جوړ کړ
تغه کم په کم ځای کې واقع ده
دا بالکل می سلام بابا کیم ورته وای غټ کین دا لګا دی اول کیم امدا او زمون چې تم راولل ته بل کیم شتانه
والی کله درغلې یا د راستنیدونکو چارو وزارت نمائندگان کله درغلې
یار قدرته وای ما کی قدرته وای چې په خوده کې تر اوسه والی صاحب خو زمون فاته تا بالکل کا کتلې یا خبر یار راغلې زمون سنگیر وګاړي وای راسي نمرې درکول 10000 روپیه راغونې تل سمونه غونډې کی چې
بیا دې سره سرکار ونه سو غزمون روپۍ لاړي
روپۍ بیرته درکې
نه نه مونږ ته څوک نه راکوي کنه
دا څوک دی چې ستاسو نه پیسې ټولې چې ځمکې درکوو بیا بیرته درکې نه لګي
دلته زمونږ کلي کې خپل ملکان دي دا خدای په غضب ککړ دي دا چې کله مونږ زمونږ سرک منځوري وسي دي ته پیسې ورکړي دوی ځانګلی کې سرک بلې خولاړ سي ښوونځی مونږ ته جوړ کړی دا چار دیوالۍ نشته ښځې معلمانې دي سر معلمانې استادان هغه دي سړي دي نور هغه سړي دي او ډېر ستونزې دي خو مونږ ته څوک راځي نه او نه چا سره مونږ بلدتیا لرو دا مونږ ټېلیفون شمېرې ویلې ما پروت وم ځان سره مې قید کړله
اوبو مسله هم څنګه ده
راغ اول چې مونږ رالو ډېرې نثار والا را خوش وو هر شی راوړل ترپال نه را کول مونږ ته اوبو استادانې مو وهلې هغه چې یو پنځه شپږ میاشتې اته میاشتې وسوې هغه خراب سو داسې ټول خاورې خلکو پې اړولې دي
نو حکومت څه وعده کړی تاسو سره چې دا ځمکه تاسو نه درکوي او کنه بل ځای کې بیا ځمکه درکوي او د دې ځنه وړي هلته انتقالی
مونږ ته ځمکه صحیح راکړې ده هغه وایي چې تاسو دا ځمکې هغه نه درغلي خبر کې تاسو موږ اسناد درکو دا سلور شپږم کال نه وایي دې کال کې درکو دې کال کې درکو دې کال کې مونږ سره پرمیشته دي ماجری نو مونږ سره پورا اسناد دمګه ماجری چې دوه اووم کال کې اتم کال کې ماجرو باندې فشار راغی مونږ اته سو زر کور ټول یو ځای راوچت شو او دې خورالو
استاد څه غواړي
زمونږ دا غواړو چې مونږ ته د مکتب چار دیوالی نشته زنانه ځي غټې غټې ښځې ځي خلک هلته ناست دي هلکان ناست دي دوکانونه دي خوا کې بالکل درې قدمه سره دوکانونه دي مونږ وایي چې دغه چار دیوالی ته وکړي دا د اوبو هم راته وکړي خیر نور مونږ مرسته نه ته غواړو خدای مهربانه دونه مونږ ته خدای پیدا کړي
حکومت مقامات
د انصاف پلټکه
د دستون زبو د کډوالو چارو وزارت له سلاکار خاغلی حفیظ میاخیل سره شریک کړه میاخیل صاحب د لغمان ولایت د کډوالو د کمپ نه یو وسیدون ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې ستونزې ډېرې دي خو اوس مهال د ماشومانو لپاره یو ښوونځي او د څښاک پاک اوبو ته ضرورت لري
ګوره اسلام هلته یو ځینې زمونږ هیوادوال هغوی راځي پرته له دې نه چې د مهاجرینو ریاست سره یو توافق وکړي مشوره وکړي همدارنګه د هماغه مربوطه ولایت سره دوی ځینې ځایونو کې ځای په ځای کېږي چې هغه دولتي سیمه وي نو کومه ساحه چې بیا په پلان کې مهاجرینو خارګو کوي هلته که چېرې دوی مراجعه وکړي او داسې په خپل سر هر چېرته لاړ نه شي نو د مهاجرینو خارګوټي کې لغمان کې ځای شته همدغسې یوه ستونزه ده په لغمان کې ځینې خلک همدغسې په خپل سر ځینې ځایونو کې ځان ته خیمې جوړې کړې او هملته نشتې یا چپته شوي نو دا د مهاجرینو د ریاست له مشورې پرته او د دوی دغه پرته دوی هلته ځای په ځای شوي چې مونږ هلته پلاوی هم واستوو چې دا خلک بېرته هغه دولتي ساحه ده نو که چېرې دوی ریاست په مشورې باندې هلته ریاست ځای لري د مهاجرینو شهرک لرو مونږ په لغمان کې دوی ته هلته ځای ورکول کېږي او هلته بیا مونږ هغه انکشافي پروژې هم په پام کې لرو چې نه یوازې په لغمان کې ټول افغانستان کې یوازې یو سل لس میلیونه ډالره سږ کال بودیجه ورته ځانګړې شوې تر څو هغه انکشافي پروژې چې تدقیق شي
میخیل صاحب دوی چې د تورخم نه راوړي داسې یو ځای ورته نه په نښه کېږي چې هلته باید واړوي
ګوره د تورخم نه کاوړي مشخصا که د لغمان په اړه زه ووایم چې داسې یوه ډله وي یو څو کورنۍ دوی که د لغمان ریاست ته مراجعه وکړي بابا صاحب دخت ته فکر کومه که غلط کړی مې نه وي دوی ته هلته ځای ورکول کېږي د یو لنډ وخت لپاره تر څو هغه کورنۍ چې مستحق وي او وروسته د هغوی اسناد څېړل کېږي کومې کورنۍ چې مستحق وي بیا د تل لپاره ورته یو نمره ځمکه ورکول کېږي
او که په رسمي توګه واړي هلته
که په رسمي توګه خو بیا خو رسمي توګه به هغه هم که د مهاجرینو خارګوټي کې واړي نو د مهاجرینو د خارګوټي دپاره پلانونه شته هلته انکشافي پروژې پکې تدقیق کېږي خو که چېرې په خپل سر یو بله سیمه کې اړه یا که په رسمي ډول بله سیمه کې اړه د مهاجرینو خارګوټی نه وي هلته بیا نورې ادارې دي ولایت بیا دنده لري چې هغوی ته دغه اسانتیاوې په پام کې ونیسي
دا به تاسې سروې کوئ یا څنګه ته څه پلان ورته لرئ
د مهاجرینو دپاره ځایونه مشخص شوي مونږ په نهه ویشت ولایتونو کې یو شپېرته خارګوټي لرو دغه خارګوټي کې اول خو مونږ هیوادوال چې نوی او تازه راځي دا سمه ده چې مستقیما دوی والته ځای په ځای کیږي. خو په ځینو ځایونو کې استثناءات شته، مثلا په لغمان ولایت کې که داسې یوه ډله وي هغوی ریاست ته مراجعه وکړي، هغوی ته هلته په ونده اوس هم ځای ورکول کېږي. نو زموږ هېوادوال چې راځي د هغوی اسناد د ځمکو د ویش د کمیسیونونو لخوا چې وه ادارې په کې غړیتوب لري، د په ولایتونو کې والي مشري کوي، د دوی اسناد څېړل کېږي. که هره کورنۍ مستحق وپېژندل شي د ولسمشر د 104 ګڼې فرمان پاچا یا ورته هلته یو نمبر ځمکه ورکول شي.
د انصاف پلټکه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان ولایت د کډوالو د کمپ اوسیدونکي په کمپ کې له هر څه نه مخکې د ماشومانو لپاره ښوونځی او د څښاک لپاره پاکې اوبه غواړي. او د کډوالو د راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دوی د ستونزو د حل لپاره د لغمان په ولایت کې د کډوالو د راستنیدونکو چارو په نامه یو ریاست فعال دی او که خپلې ستونزې ورسره مطرح کړي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي.
د انصاف پلټکه
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0